لکتر لگ نه ویشتنه ټپیان شول. په دې ډله کې د راپورو په اساس 15 پاکستانیان هم شامل وو. د طالبانو د عدلی وزارت وایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخونزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړي ویست انډیز ته رسیدلي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورست محرکلی کوم. نن خبرېږي چې د اورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپېتا اولادونه لري خو رزق تیاریان دی. کندهار کې د اوخمرغان په فارمونو هم خبرې درته لرم. هېواد ته د سیاستوالو د ورستنېدو او بیا نیول کېدو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره له دې چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزې چې نو خوراکي توکي سره نه پیسې سره نه سپری سره چې نه سره ورولا پیدا لا کو کې ګرځي وو
دیګای یا شوستان هم نه سر ګردن هم نه بیخي تباو برباد شیده ما اومدن.
دوستو شپوز بسکاس هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دی تقریبا اتزر اتسو نیوز کورونا پوکولی او جزی توگه ویجار سوی دی.
د خلکو په ناراضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نورو چارواکوی اندېښنه ښودلی چې په شاخرچۍ او ډېرو ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکل وو. څوک به ورتلای نه شوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات یې نه شوای ورسره کولی. د پلار صاحب دی ملاقات یې نه کېږي، پلار صاحب دی ملاقات یې نه کېږي. دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړوي پر بله خوا.
ته په حلال نکاح باندې کوي و دا سوال زه دشکه کوم، دا ولې دشکه کوي چې په دا درس لکه تا ښځو که امنیت ته دې جګه کړه، دا درس لکه روپۍ تا له کومه کړې
په حاکمه ډله کې د دوی ځینې مشران د دوی ځینې چارواکي هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړې البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کېږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادۍ رادیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي الله ستانکزه ښه راغلاست وایم.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایه چونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رایه ورکولو حق له دې امله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي د رایې د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رایې ورکولو حق پکې له دې امله ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنی $600,000 حق الوزیت یې نه دی داخل کړی. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا، نظر ورکولو او د ګډو پرېکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینې ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنی فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان تر څنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رایې ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغسې یو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي، هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده. اصلا خبره به ډېره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډېره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسیون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 500,000,000 افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ 2,000,000 لوبغاړو راشد خان او محمد نبی خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی، ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مزل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بستکلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. چېرته چې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته د اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی، سیلاب سره هغه ګیرې کړو، نور موږ د خپل کوره نه شو وتی. سر دغې مدینه کې خو له بامبو تجیک شو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه شو، فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مزې چې نه خوراکي توکي شته، نه پیسې شته دي، نه سپلی شته دي، هېڅ شی نه شته دي. وروره په هنده لایقو کې ګرځېږو.
همې کې رسېدیم، بېخي همې پوسته کې رسېدیم کې حال د سړک پخته میبرایم از بالا مسال یک تفه سر ما اما 6 نفر شهید دادیم. دیگر باستیم تی دو دانه 3 نفر زخمی هست، 600 اشتکا دیگر زنده برامدیم.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په چیرو ناهیلی لورا یا چیوره غړولای. دوی وایي مرستندوی بنسټونه دی ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د فراق پیسې نشته دي چې مونږه ډوډۍ وخورو. دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسې به جوړ شي؟ د کومه کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباس وچ نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې ده. نور فار سم د لاسه ورکړي دي. ځکه چې کورونه دې ټول خراب دي. هلاک هیڅ شو واسم میم. دغه یو کورم لره دغه نور نم ځکه لر نو بل شه لرم. دغه یو کور لره دام خو دمه.
زموږ د مستند انزور پای خدای وی ژوري ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي مدرسه جماعت هر څه پکې ویجاړ شوی دی. د کلی منځ ته داخلیږو. په نری ویجاړه شوي کوڅه کې خلاصتمي دا لومړی ځل دی چې بې صاحبه کور ته پرته له اجازې ننوځم. د سیلابونو له امله د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جوړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپېڅلی کتاب قرآن کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړېدلو کورونو پر لور ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړېدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خونه از بین رفته. ما همیز همی چیز میز خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاش کنیم. دیگه چیزی زندگی در ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست. بیخی
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده. خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده. مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه مسعود نهادها هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي د بغلان په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال روزمن له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه کلی او جزئی توګه ویجاړ شوی دی. تقریبا 3910 مواشی هم تلف شوی دی.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
لسیاسی چیرانو،
اقتصادی بحثونو،
بشری حقونو،
د شوزو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته موزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون لاره د 800 سیاسي شخصیتونو د ورسنیدو ادعا کوي او تازه د کونړ د پخوانی والی وحید الله کلمزی د ورتک خبر هم ورکړی. خو په دې وروستیو کې راپورونه خبر شوی چې دوی د الاګل مجاهد په نوم د ولسی جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجی غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د الاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته الاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت مخالف ولسوال حاجی غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړی کړي که ارڅ هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخنی یو ستاسو مشران بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو اسې وای اسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وای چې مونږ سره دا مونږ دا دی مونږ ماپی دا ماپی دی ته وای چې زه نه راو تختیدم، ماپی دی ته وای چې زما دوی ونیسي، ماپی دی ته وای چې نور ماشومان ته وزوري، ماپی دی ته وای دا ماپی دا دی ته ماپی نه وای.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی امیدا کړي و چې لراستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د عواقب ډېر بد وي او دا سینه شي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله شل کاله دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او د ولس نه ځان پورته ګڼل دا بې عدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او لولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلي دي، خو اوسې وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نصیحتو برخاستو باید صادق وو، د خلکو سره ملاقاتونو باید صادق وو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل باید صادق وو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې موږ کوو، څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادي راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو یې نیوکې پکې کړې دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف کو ته توجه کړې ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمانه مې راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه ویکه، خو شریعت کې روان دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړې، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړې، خدای دې په دې ښځه کو مکه، الله دې درته پل نه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به پتنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي، او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو په سر وژل شوي دي، او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده. خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي، او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن نوز زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوی که ترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانیږي نه یوازې غموونکي مرګوب لبه ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کامل امکان لري چې د دوی په وجود کې د نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، افغانستان څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي د دغسې مسایلونه. نو په داسې په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کامل امکان لري، او دا دا بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستان وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې، او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وویشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی، او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نه وي ترلاسه کړي آرام به نه شي. بلخوا پاکستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي، او لاجنوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشرانو ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ غبرګونونه پارولي، او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نورو فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې، وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنګیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 12 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډوله الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه، او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنګیالیو تر دې وړاندې هم یوه څرخکه د تمریني پرواز پر مهال غورځولې وه.
ژوند کې ډېر مخه کړی دی، از رادیو دادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول وه چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستانه د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول یې خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلي او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ییز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو و چې بحثونه جوړ کړل. په خبره شوې ویډیو کې ښودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلې او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دی او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نورو فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترینکوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلوېښت کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 24 لورګانې لري خو 9 نور ماشومان مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې 3 اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حد خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګیډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړي دي هغه د چیر نظام کې و هدا مجاهدینو شپې چې و بل می په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړی دي بل می په چیرو طالبانو کې بل می د بدغه چیر څو په دغه حکومت کې سره څلور ودونه ما کړی او ما شمه می د خدای مال د 15 اولادات.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دیرات څخه راوړل وي او شپږ د نیمه بل چا باندې خرڅول نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراکاو په دیو په دواو په شیو مو سر نه خلاصې دی نو سره څخه مرسول الله چاو پښې کړې سولې څخه څوک مریضان سول مرسول الله او دا ودانی اوس پاتې دي دا نو مخ په غټدې ان شاء الله روان دي اوس یې څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوی دې ساتنه موږ چې څه پاره کوو دا پارم د پاره کوو چې اګي واشي چې شانه دي چې خلګي رسخه یو سي او اوس موږ خلکو تور کړی خلکو رسخه وړي دي
تقریبا و د وې میاشت و چې موږ راولل
نو بیا خوراک مور برابر کړ خوراک مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي نو خلګي څخه راځي سیل کی خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلګ د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکی خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متر جګوالی لري دا غي اگی د دې نه ده نو دا اگی د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر اگی ده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواری وسوکو نور خوراکه خنه پکښنیوالی باندې خوراکه خنه جلاده او وس خوراکه وچ شپیش چې دي او جواری دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره الله آزادې رادیو نه نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره ما سید شینواری سره د آزادې په پاڼو خپل و مورز مهیروي.